ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಯುವ ರೇಡಿಯೋದೇ
اوریدونکو السلام علیکم دا د وایس اف امریکا دی ودانندې توارز وزره شلم کال د فروری 2 منیټه دا وختونه شوی اسلام آباد کې د شپې نه په کابل کې دی اسنیمه او په واشنگټن ډی سی کې د ورځې یو لس بجې دی د ریولندو خبرونو برخه کې لاول غوښی سرټکو تا
په چین کې چارواکي وایي د کورونا وایرس له امله د مړو شمېر تر 300 زیات شوی او 14000 نور اغېزمن دي. بلې خوا د پاکستان په خیبر پښتونخوا کې د روغتیا بیړنۍ حالت پر ځای کړل شوی او 15 شمالي ضلع حساسه ګرځول شوي دي. د بټګرام ډیپټي کمشنر الطاف حسین دی وته وایي
تیر کال د پختون ژغورنې غورځنګ وجل شوی فعاله ارمان لونی د مرګ لین نن مانځل کیږي. په دې موقع خیبر پختونخوا قبایلي ضلعو بلوچستان او افغانستان کې هم دستوري شوی. د پی ټی ایم یو غړی بسم الله باچا وایي
نو موږ د ریاست سره دا مطالبه کوو چې د کیس انصاف دی وسی او اوس هغه پېښانی په دوو په درو میاشتو کې یو پېښې وسی.
او په پاکستان کې د شمیرو حکومتي اداروي د افراط زر پر شر کې 14.6% زیاتوالی راغلی. دغه اداره وایي د 2013 کال په مقابل کې د ورځني کارونې د شیانو بیې تر 20% زیاتې کتلې دي.
سرټکی تاسو واورېدل وړاندې کوسته خبرونو تفصیل.
د چین په مرکزی هوبی صوبه کې چارواکي وایي د کورونا وایرس څخه د مړو شمېر تر 300 زیات شوی او تر 14000 زیات نور کسان د دغه وایرس څخه اغېزمن شوي دي. نن فلیپین کې چارواکو ویلي هلته له کورونا وایرس څخه لومړی مرګ رامنځته شوی. آسټرالیا، جاپان او سنگاپور پرون د شنبه پر ورځ په هغه مسافرو بندیز لګولی چې وروستیو کې چین ته تللي وو. امریکا هم په ولسي کچه د روغتیا بیړنۍ حالت اعلان کړی. دغه ډول اسرائیل، ملایشیا، منګولیا او فلیپین هم ورته اقدامات کړي دي. د امریکا د دفاع او د روغتیا وزارتونو په ګډه داسې زر کسانو د علاج بندوبست کړی چې په وروستیو کې چین ته سفرونه کړي وو.
د ټوکیو گورنر یوریکو کوئی کی هم لوس کړی د ګرمۍ د اولمپیک ګیمز په موقع به خلک د خونړي کورونا وایرس نه بچ کولو لپاره سخت کارونه اغېسته کیږي. د اولمپیک لوبو لپاره د یو سټیډیم د پرانستې په موقع کوئی کی وویل د خوریدونکو بیماریانو نه د ټوکیو خلک محفوظ ساتلو لپاره زیات نه زیات حفاظتي کارونه اغېسته شوي. جاپان خپل خلک هم چین ته د غیر ضروري سفر نه منی کړی دي.
بلخوا په خیبر پښتونخوا کې حکومت د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره په ټوله صوبه کې بیړنۍ حالت اعلان کړی او 15 شمالي ضلع حساسه بللې دي. د روغتیا چارواکي وایي د صوبې په بیلابیلو برخو کې د پاکستان چین اقتصادي لوی لارې په پروژه د کار کولو لپاره په صلاحه او چینایي وګړي هلته میشته دي. په پنجاب کې د روغتیا چارواکي وایي چې هغه صوبه کې د 2800 چینایي وګړو د سکرینینګ یا ازموینې کار پیل کړی دی، خو په عین وخت کې د چین په اوهان ښار کې بند پاتې 1500 پاکستان د کوونکو له حکومت څخه یو ربیا غوښتنه کړې چې د هغوی د ایستلو لپاره دي ګامونه واخلي.
نن د پاکستان بیلابیلو برخو کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د وجل شوي فعاله ارمان لونی د مرګ یو کال پوره کېدو تلین مانځل کیږي. د ارمان لونی د تلین په موقع خیبر پښتونخوا او خصوصا بلوچستان په یو شمېر سیمو کې او ورسره افغانستان کې هم جدا جدا دستوري جوړې کړې شوي. بلخوا د پی ټی ایم یو بل فعالتن علمزیب محسود بیګاشپا د خپل کور نه گرفتار کړی شوی. پولیس وایي هغه په دریو کیسونو کې مطلوب وو. علمزیب محسود نن مقامي مجسټریټ ته وړاندې کړی شوی او په جوډیشل ریمانډ لیږل شوی.
د خیبر پښتونخوا په باجوار کې د پولیسو یو ځایي مشر پیر شهاب وایي چې د باټوار په سیمه کې د هوان یو توغندي د غورځېدو له امله اووه کسان وژل شوي. په وژل شوو کې څلور ماشومان او ښځې هم شامل دي. دغه سیمه افغانستان ته نږدې پرته ده.
د پاکستان د شماریاتو اداره پی بی ایس وایي د جنوري میاشت کې په ملک کې د ګرانۍ کچا 14.6% ته رسیدلې چې په تیرو 12 کالو کې تر ټولو زیاته ده. د نن وړاندې په 2008 وطن کې د ګرانۍ شرط تر ټولو زیاته 14% ریکارډ شوې وه. د پی بی ایس ډیټا ښایي خوراک سیزونو خصوصا د وړو دالونو، ګوړې او د خوراک د تیلو بیې تر ټولو زیاتې دي.
اسرائیل د فلسطین له اړخه د یوې توغندې په جواب کې د غزې په تړانګه باندې نن هوایي بریدونه کړي. دغه بریدونو کې جټ الوتکو او هلیکاپټرو برخه اخیستې چې د حماس وسلوالې ډلې سره تړلي مرکزونه یې په هدف کړي. په دغه بریدونو کې تر اوسه د ځاني تلفاتو په اړه راپورونه نه دي راغلي.
د
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د وسته پښتانه ستوري پروگرام او دغه پروگرام تاسو اورئ د ناهید سحر سره.
ډیر مننه سمینی او کاکر صاحب ګرانو خبرونکو، السلام علیکم. وایس اف امریکا دی ریډیو د پښتانه ستوري مې فل دی او تاسو پر بنا ناهید سحر دلته په خپل ټوله پښتانه مینه هر کله وایم، هیله منم چې روغ جوړ وي او دعا مې ده چې خدای باد او بریالي اوسئ. د دې ریډیو د روایت تر څنګ تاسو په خدمت کې حاضر یم. د پښتانه ستوري د محفل سره همیش په شان په دغه خبرونه کې تاسو اورئ د شاعرانو، ادیبانو، لیکوالانو، د هغه ټولو د ژبو خدمتګارانو هلې ځلې چې خپل ژبه ژوندۍ ساتلو کې خپلې هڅې ترسره کوي. او څنګه چې تاسو اورئ هم په دغه په دې پروګرامونو کې لري شاعران، ادیبان، ناقدین، محققین راځي او هم دا وایي چې دا ژبه کله تر اوسه پورې ژوندۍ ده. نو دغه لیکوالانو، شاعرانو برکت دی چې هغه دې له وخور کوي ګینی. نو بیا خو سدم تشین دی، باقي خو سدم تشین دی دغه ژبه ژوندۍ ساتل لپاره چې تاسو ویني ګوري په د حکومت په سطح خو سکیږي نه. خو لکه دلته بیا موږ چې کله شاعران، ادیبان، ناقدین راولو نو هغوی بیا په دې خپل خپل نظر وړاندې کوي، سونه کار شوی کم کم ځای کې کمی دی او سونه لیکونه کوي په مختلف مدونه کې. نو همدغه شان د نن ورځې میلمه هم زموږ کم شاعر، ادیب، لیکوال، محقق، نقاد او داسې ډېر څه د پښتو ژبې د پاره کار کوونکي د ژبې د پښتو ادب جولای ته او نایاب نایاب ملغلری بخون کې دغه لیکوال مسرمن ملګری دی. ډېر په درناوي ورته هر کله وایو په خیر راغلی ستړي مشي ډاکټر صاحب، ډاکټر شهاب عزیز ارمان صاحب.
جی ډیر مننه زما له خوا تاسو ته او ریدونکو ته السلام علیکم.
وعلیکم السلام، ډیر مننه ډاکټر صاحب. مونږ به تاسو سره هم خبرې کوو، زموږ تر څنګ ریدونکو هم د دې پروګرام برخه وي. که د ادب په مختلفو د ژبې په حوالې سره مختلف موضوعاتو باندې که څوک څه پوښتنه لري نو هغې ته به د خپل ټلیفون شمېره ور یاد کړو. ګرانو خوګوردونکو 001202205003 زموږ ټلیفون نمبر دی چې تاسو د هر ځای نه موږ سره په دې ټلیفون نمبر برخه اخیستی شئ. خو ویډیا نمبر د 00000009 چې صرف تاسو د ځمکني ټلیفون نه د خپلې سیمې نه موږ سره په ویډیا نمبر هم برخه اخیستی شئ که څه پوښتنه لري د ادب مختلف موضوعات په حوالے سره. ځکه چې ډاکټر شهاب عزیز ارمان صاحب موږ سره ملګری دی او هر یو موضوع باندې تاسو له ډېر ښه زړه پورې جواب درکړي چې تاسو په تسلیو شي خپل پروګرام وړاندې بوزو د خپل منمه تر څنګ. ډاکټر شهاب صاحب، اول خو زموږ اوریدونکو سره خپل ځان معرفي کړئ چې د خیبر پښتونخوا کومې سیمې سره تعلق لري، کله کوم ځای پیدا شوي او څه مو کړي دي، څه مصروفیات لري نن سبا؟
شهاب عزیز مې نامه ده جی، ارمان مې تخلص دی، د پېښور ضلع ملازی نومې کلي کې پیدا شوی یم چې د پېښور پوهنتون سره شمال طرف ته درې نیم کیلومتره کې پروت دی. د پیدایش کال مې 1974 دی او د خپل خوا کې کلی دی لکړی، هغې نه مې لسم کړی دی په 2001 کې. 2005 کې مې بی اے کړی ده د ګورنمنټ کالج پېښور نه. 2001 کې مې امیات کړی دی پېښور پوهنتون نه. 2009 کې مې پښتو، 2011 کې ایم ایډ او بی ایډ مې کړی دي همدغه پوهنتون نه. 2014 کې مې اردو کړې ده او 2011 نه تر 2013 پورې د پی ایچ ډی طالب علم پاتې شوی یم په پېښور پوهنتون کې. د پښتو څانګې نه مې پی ایچ ډی کړې ده. د پی ایچ ډی عنوان مې چې د رحمان بابا په شاعرۍ د قران او حدیث اثرات دین علاوه 2008 نه 2012 پورې د جونیئر کلرک په حیثیت په خبر پوهنتون کې مې خپل کار کړی دی. 2012 نه 2015 پورې اسلامي کالج پښتو څانګه کې لیکچرر پاتې شوی یم په کانټریکټ بیسس باندې. او د 2015 نه تر دا وخت پورې په هایر ایجوکیشن ډیپارټمنټ کې د لیکچرر په حیثیت ګورنمنټ ډیګری کالج تنګي کې د پښتو څانګې لیکچرر یم او هلته خپلې ځمواري ترسره کوم.
ډېر ښه. نو دا خو واقعي چې هغه پروفیسر چې ورته وي نو مغه دا دونه ډېر ماسټر کول دا دونه وخت ولا ورکول او پی ایچ ڈی اسپیشلی پی ایچ ڈی باندې ساسو کوم موضوع دی د رحمان بابا په شاعرۍ د قرآن او حدیث اثرات دا موضوعات خو ډېر دي په پښتو ژبې د پاره تاسو دا اسپیشلی دا موضوع مو ول انتخاب کو د دې شاته څه مقصد څه دې طرف ته پاملرنه شي مخکې پچا کار نه کړ څه وجه تاسو دا موضوع انتخاب کو پی ایچ ڈی د پاره
یو خو مخکې پکارم نو شوی بل زما دا خیال و چې یو داسې تحقیق وکړم چې هغه ملټی ډیسپلین وي چې دا وی تعلق د ادب نه سیوا نور څه سره وي نو قران سټډیز او حدیث سټډیز دا چون کې ځان ډېر لوی موضوعات دي د ادب د ادب کې رحمان بابا ځان له لوی سمندر دی بل دا چې د رحمان بابا یو ډېر بنیادی دا و د خپل یو شعر کې هغه وی چې دا چې زه و تا ته وایم که خدای کا په آیات او په حدیث کې به سرګند وي نو دا د رحمان بابا دا داوا یا دغه د شاعرۍ چې کوم تفسیر هغه په خپل کړی دی نو دی ز پارولې ما حسولې ما دې موضوع ته چې زه دې په دې کار وکم او دغه کلی چې کوم دې قران او حدیث هغه دې په دې لاګو کوم او دا دې وګورم چې رحمان بابا تر کومه حده د دین مستفید شوی دی نو دا څو خبرې وي بنیادی چې زما مخې ته وي په دې کې
او بل د تاسو په خپل هم لیکچرر پاتې شوی او اوس هم میجو تعلیمي درس تدریس سره تړلی نو او ماشاءالله ډیګریانه مهم پکې په هر اردو اسلامیات پښتو نو یو شاعر لیکوال د پاره دغه پیشه سمره زین چې تاسو د چکم پی ایچ ڈی کړی رحمان بابا باندې د غشن ساس د اسلامیات ایم اسلامیات ایم پښتو ایم اردو دا ټول چې نسونه غوي مددگار وي یو لیکوال د پاره دغه پیشه سونه مددگار ثابتېږي دغه په لیک لوس کې په موضوعاتو
ډیر زیات آسانې دا ورکوي او د دې ډیر لوی ضرورت دی او هغه دا چې کله کوم وایو چې زمونږ پښتو د نورو ژبو سره سیاله شي دا صرف په پښتو کې ممکن نه ده ځکه چې زمونږ هغه مر پروډکشن نشته یا دنیا هغه مر په پښتو پوهیږي نه نو هغه لپاره به ضروري خبره دا وي چې پښتو لپاره به مونږ خپل زیار چې کوم دی نو هغه په چې کوم لوی ژبې دی انګلیزي انټرنیشنل ژبه ده اردو چې زنو هغه برې صغیر پاک او هند کې په څومره علاقه ده په دې کې خلک پوهیږي د دنیا یو لوی ژبه دا هم ده نو په دې کې هم چې کوم ځای لکه مونږ کله خپل دبل کار وکړو خپل شخصیات په خلکو پیژندل غواړو نو هغه هم دغه سې کېږي چې مونږ په غیر باندې کو بیا درس او تدریس سي نو زموږ چې کوم کلاسیکي ادب دی خصوصا نو هغه کروخانیان دي چې خوشحال بابا دي څومره لوی سلسله چې د رحمان بابا دی پر سب کی ہندی او تر حافظ پوری پوری شدار سی کما سلسلہ کاظم خان شیدا پوری نو دی د دی د پوری د پار ډیر ضروری ده چې یو بند سره د عربی او د فارسی شوت بود لګړي وی هغه به کولای شي چې بیا په دی باندې پوی شي او سټوډنټ ته بیا هغه په خپله طریقه او خطو غو ډیلیور کړی شي بل دا چې دغه ژبو کار دی د کوردی د فارسی ده نو دا چون کې لوی ژبې دی او د سرکار او د دربار ژبې هم پاتې شوې دي په وختونو کې عربي بیا د مذهب ژبه هم ده نو دا ډېر لوی اثر دی زموږ په ژبه باندې زموږ په شاعرۍ باندې هغه ډېر مددگار ثابتېږي په دې حواله باندې درس او تدریس کې او د دغه شاعرانو د دې تخلیقاتو په پوهنه کې
هغه بیا وړاندې نور خلکو ته رسولو کې خوی خو تاسو د کلاسیک ادب ذکر وکړو د کاظم خان شیدا پورې چې موږ کو غواړو د تاسو روحانيانو ذکر وکړو رحمان بابا خوشحال بابا علي خان حمید بابا کاظم خان شیدا او داسې نور ډېر معتبر درنې نامې دي چې د کلاسیک دور سره تړلي دي خو د کلاسیک دور نه کوم دی خو نن سبا تاسو پښتو ادب ته ګورئ نو جدید ادب ته به تاسو په کوم نظر ګورئ
نو د جدید ادب خپل ډیر لوی اهمیت کوي چې دا غیر انکار ممکن نه دی د هر دور چې خپلې کمی تقاضی وي نو هغه سي ادب غیر سره مخ په وړاندې وي روان وي او زمونږ د شلمې پیړۍ چې کوم لیکوالان دي هغه شاعران دي کوم سرنګاران دي نه وي بیا په دې ادب کې چې کوم ونډه لرلې ده زمونږ په خپل ادب کې وینو چې رومانویت او ترقی پسندی او کام پرستی او مطلب څومره د هیومنټی او د انسانیت په حواله اوازې ونګازي دي په نړۍ کې نو چې څومره نړۍ بدليږي څومره حالات بدليږي څومره دنیا یو بل ته نږدې کیږي نو هغه هم رسنه یې نوې تقاضي نوې غوښتنې هغه وی نو دا غي د پاره دغه شاعرانو خپل هڅې کړې دي دغه کوششونه د دې چې کوم دي کوم بنیادونه دي چې موږ اوس هم روان دي سره د خپل مزاج مطابق په غمت کې کار کوي. کلاسیکی شاعری خپل یو ډیر لوی اهمیت چې دا ویني کار ممکن نه دی خو یو ګرین شاعری ده او دا وروسته ورپسې چې کومه ده نو د دې په خپل یو ډیر لوی اهمیت کې
ایورګرین نو څه مطلب دی چې او جدید شاعری چې نو دا دغه مقابل دا کنه هغه ته تاسو ایورګرین نو واغی شو خو لکه مطلب دا چې دا د یریدون کې ده جدید شاعری کې هم مزدیر زیات بدلون نه خو راغلی دی خو اوس اکثر ناقدین ډیر په دې جدید شاعری باندې تنقیدونه هم روان دي چې هغه شان لکه همیشه هم ذکر د کلاسیک دور کیږي چې کې ډیر کار شوی دی ډیر ښه کار شوی دی اوسنی شاعران هغه شان د کتابونه ډیر چاپ کیږي هغه شان اثر نه لري تاسو څه وایي په دې حواله سره
نو دا خو ډیر لوی باس ته کنه زه لکه جدید شاعرانو کې وزما هغه شاعران مرادی چې کم صاحب اسلوب شاعران دی او یا چې کوم دی نو د شعر او ادب سره وابسته جمهور خلکو جمهور عالمانو د لویو شاعرانو په حیثیت باندې تسلیم کړی دی تاسو خو دا مطلب دا دی چې د زرګونو په حساب باندې نن سبا شاعران شاید چې پښتو کې بدل کړو په حساب دی خو چې څنګه په کلاسیکي دور کې دغه څه شاعران پاتې شوی دي نو په هغه وخت کې به ډیر زیات و کنه دي ځکه چې اشرف خان هجری په هغه زمانه کې یو قصیده ویلې وه چې په هغه کې د شاعرانو تذکره کوي او هر شاعر ته خپل خپل لقب او خطاب ورکوي نو هغه د خوشحال بابا نه شروع کوي او بیا رحمان بابا هم یو ځای کې یادوي د چې راځي د څو شاعرانو نمونه واخلي نو دا یو شعر وایي چې نور قابل د یادو نه دی په دازیل کې نه یې شعر سنجیده نه د باور دی نو مطلب دا دی چې بے باور او غیر سنجیده شاعران به په هغه وخت کې وو زه لکه بچا خو سره شګنی نه کوم حیا زه دا نه وایم چې ګینه ښه شاعران نشته نه د خوشبین په دغه حواله باندې ډیر ښه شاعران شته په ګرد پښتونخوا کې لوی خلک دي متقدمین کې شلمه پیړه کې لوی خلک دي خود کلاسیکی شاعرای چې کوم معیار دی نو زما ذاتی خیال لا دی چې لکه د هغه مقابله جدید شاعری په یو حواله نشي کولای ځکه لکه زمونږ په کلاسیکی شاعرای چې کوم تحقیق شوی دی یا کوم تنقیدی شوی دی تنقیدی او تحقیقی کار یعنی ټول از هول یا دومه نو په هغه کې یو خاص چشمو کې بعضی زینو ته کتل شوی دی او بس دغه یو تاثر راولار شوی چې د دینه سیوا په کلاسیکی شاعرۍ کې نشته زه دا نه غواړم ځکه چې زما مطالعه دا ثابته ای چې په یورپ کې یا په دغه ملکونو کې کله رومانویت راتلو یا کله ترکی پسندی راتلا یا سیاست چې دا غي خاص تحریک دی خاص چوکاټونه وختنی دي خو زمونږ کلاسیکی شاعران د دغه دور نه په پسونو درزنونو کلونو وړاندې چې کوم ډېر بهترین رومانوی شاعرانو ډېر اعلی ترکی پسند شاعرانو صرف خبره دا چې وی چې لکه دغه اثر په وی کې را پیدا کول غواړي نو هغه ته موږ ګورو یو ورګرین لفظ ما په دغه مانو کې استعمال کوم چې هغه فکرونه عالمگیر دي افاقي دي او دوی فکرونه دي چې هغه مطلب دا دی د زمان او مکان د کېدونو نه آزاد دي او هغه ثابته شوې ده چې څونه کله نو شو هغه خلک د خپلې شاعرۍ په اساس په روحاني توګه لګیا دي په پښتونخوا کې هم او په نړۍ کې هم ژوند دي او مخکې به ژوند دي نو که په دغه بنیادونو شاعري انسانیت لا او خپل قوم لا خپل لس لا چا کړی وي نو هغه به ژوند دی پاتې کیږي او کنه مطلب صرف خاص او حالات او سراغ شاعري شي وي نو بس هغه حالات ختم شي هغه شاعري به
ختم شي تاسو په خپل نظم او نثر دواړه کې کار کوي نو خپل لیکونو باره کې هم راته وایي چې سونه لا تر څه پر تاسو کتابونه لکه دا دونه ډیر کار کول تاسو خپل پکې میدان بیا څه دی او سونه تر څه پورې په کم کم مړخ باندې کارونه کړی سونه کتابونه مو چاپ کړی دي
یو خو زه دا ده چې د امیل په نامه باندې یو ادبی مجله چلومه امیل دا غي نامه د 2014 نه چلی دي تر دې وخت پورې بیا یو د سګنې دا غي وتی دي په غي کې دوه خصوصي نمبر دي رحمان بابا نمبر او همیش خلیل نمبر نو زما بنیادی توجه هغه ته وي او د غدواره نمبر چې دي نو د عبدالولي خان په هنتون او اسلامي کالج په هنتون په کورسونو کې په مختلف سطح باندې کچ باندې هغه د کورس کتابونه هم منل شوي دي بل دا ده چې تاسو د کتابونو خبرو کنه د خپلو تخلیقاتو کاغذ نظم وی یا نثر وی یا سوي نو دا غي ځانګړي کتاب ما تر دې وخت نه چاپ کړی خو یو شمیر تقریبا یو نیم درزن تکابو دا سي کتابونه دي چې دا غي تالیف ترتیب او د دې څومره سرسنه ده یا څومره د دې کاويش پاره کې پکارو نو هغه ما کړې ده د خپل نامې یو تالیف تر دې وخت چاپ ته چې هغه زاکر الله شهیوان شاعری ده او هغه د مرګ نه څلور ورځې مخکې وصیت کړو چې دا شهاب لو رسو یو دا به چاپ کړي نو هغه لدی د خپل وفات شو د دې شاعری ده په دې کې چاربی دي د سندري دي بدلې دي نور سیزونه دی آیتن دی چې کومه ولسی شاعر سره تعلق ساتي نو هغه د کتاب د میری ګل په نوم باندې ما چاپ کړی دی په کې ما سره یو شریک ملګری دی سید جبر شاه صادق جون دالو په تالیف کې چاپ دی اوس هم چې تاسو ته مو وویل د دې نه سیوا سلور د نظم کتابونه د مولا داوودزی دی چې دا پښتو ادب کې صاحب دی شلوب شاعر دی دا کتابونه ما چاپ کړی دی د کتابونه د پروفیسور داور خان داوود سید دی چې نفر دی یو کتاب دی د پښتو ادب په پراختیا کې د فارسی کردار بندې د خوشحال د فکر تنسی د دې نه سیوا د جوهر خلیل یو کتاب دی چې دا ترجمه ده یو څه ولس ترجمې په دې کې د اردو دی او نه ترجمې په کې د انګریزي دی دا وینم د زه هم ستاسو هم درې وایم نو دا د دې ما تالیف کړی دی د دې نه سیوا د ټاپو یو کتاب دی د یو ملګری ستا یادونه نجیب الله ناز د رڼا په تکل کې سید جبیر شاه صادق د ځان سوري دوم شاعري ده د بابا خان خلیل نگه داشت محبت ته یو اردو ناول دی خان زیب عالم یو ډېر ښه لیکوال دی هغه لیکلی دی نو دوم ما د دې تصحیح او نظر ثانی او ایډیټینګر څه کړي دي نو دغه څه لږ ډېر کار د کتابونو په شکل کې دی څه کتابونه داسې دي چې هغه اوس نږدې را روان دي لکه د مهر خلیل صاحب یو کتاب دی د پښتونخوا سیلګري نو دا په تورېزم باندې په پښتو کې روان دی کتاب دی چې دا پښتو سلور کلن
دی د چا کتاب دی
دا مهر خلیل هزاره یو نوسته کې دی او پی ایچ ڈی ریسرچ سکالر دی ان فلم کړی دی دا وی کتاب دی د خیبر پښتونخوا سیلګری نو دا په تورېزم باندې په پښتو کې روان دی کتاب دی چې د څومره آرکیالوجیکل سایټس دی څومره ځینې دی مانیومنټس دی څومره تاریخ جغرافیا ده سیندونه دی غرونه دی وغیرہ وغیرہ یعنی نیچرل سمرا زینه دی واغه زینه چې انسانانو جوړ کړی دی وخت سره سره وران شي بیا چې یو آرکیالوجیست هم دی د پښتو شاعر دی د نقادم دی نو ډیر ښه کوشش دی دا کتاب د بی اس پکورس کې شامل دی اسلامي کالج کې خو ډایرکټ شامل دی نور یونیورسټو کې چې کوم مطابق کالجونه دی نو هغه سره هم دی ډیر لري تعلق دی د ډاکټر نیف خلیل شاعری چې دغه کتاب تیار دی او دغه مخکې په خوا لدی بو خیرباب سکندر خان خلیل د دې صوبې گورنر پاتې شو نو دا یو کتاب دی اوسنۍ فلسفه نو دا یې دوباره چاپ شي کړي هغه تیار دی دا د امین د ذکر چې مو کوم نو دا د وځینو د دولسم کتاب دی دا چې دا ماته ولا شوې خاموشه کې هنګامه ده نو هغه درې نوې مزمنه دی هغه ان شاء الله تیار دی راځي دا دین له واسه پروجیکټ نور د چي پاري باندې کار روان دي څه شوه دي څه په پایپ لاین کې دي نو دا څه دغه وو مختلفو پرلمو سره ناشته پاس کې د بي سرګرمې دي دا هم روان دي
تاسو دا امیل سیکرو کو امیل مجله تاسو رساله تاسو چلوي او د 2014 سم نه دا روانه دا درې میاشتې نه د لاتر سپور دا کی د څه خو سب دا رساله چې کوم دا خالص ادبي رساله ده کنه دي کیسه نور موضوعات کلتوري ثقافتي او ساينسي او تاريخي موضوعات به هم ورک لیکونه کی کنه صرف او صرف ادبي رساله ده
دا ټول موضوعات په کې ویږي په کلچر باندې باقي د پدې کې د کل راځي په توریزم باندې په کې د کل راځي د دې مهر خلیل صاحب یو سفرنامه ده دا د لندن هغه پکې کې استواره چليږي د دینه سیوا نو سپورتس باندې پکې هم لیکل راځي چې څومره یې نه دا څرخونه دي چې دا غیر موږ سره تعلق دی نو هغه ټول لرخونه کو زمونږ پیور مقصد چې دی نو هغه علم ادب او ثقافت او دغه سیږي نه دي یعنی سیاسي هلې ځلې چې کمی دي نو هغه پدې کې نه ذکر کیږي نو کمی سیاسي پاتې په حواله خبرات را یا څه نو د دې ټول نړۍ مقصد چې نو هغه ادبي دی او په تاریخ باندې په ساينس باندې په آی ټی باندې چې زموږ کوم پروفیسوران ملګری دي نو هغه ته زه وایم چې تاسو په دې خپل علم باندې پښتو کې لیکلو کې مال راکړي میډیکل والا ډاکټر سکندر نووی ته چې په میډیسن باندې لیکلو کوي، چې کوم زما د باټنی ملګري وی نووی ته ویل چې تاسو په بوټو باندې لیکلو کوي، زوالوجي والا ته چې د دې وطن کوم مارغان دي کوم ځناور دي هغې باندې لیکلو کوي پښتو کې مال راکوي. نو دا مختلف ما په مختلفو ګڼو کې چاپ کړي دي.
مطلب دی کې مختلف موضوعات شامل دي د نن وخت د تقاضو تر څنګ چې څه ضرورت خو سر سیاسي موضوعات پکې نه شنو راکې، ساينسي او تاریخي او ثقافتي او ټول دا قسم موضوعات راکې. او تاسو وګورئ ډاکټر صاحب، دا غشن رسالي خلک چاپ کیږي هم اوسم لډیر رواني د پاکستان جوړېدو نه پدې خو هم ډیر رواني جوړې شوی چلی دلی دي ډیر ډیر کول نه چلی دلی خو بیا رس دا قسم رسالي چې نه پښتو سم رسالي 15 کال شپږ کال لس کال او چلی کی بیا بند شي. نو سو وجوهاتی چې لکه دا رساله او بل ساسو دا کوم عامل رساله ده د دې سنگر ریسپوند د خلکو ریسپانس ورته څه ده سمره لکه خرسيږي غشلکیږي خوخيږي او چې کوم رساله تر اوسه پورې لکه دا یو سلسله چې را روانه چې لکه موده او چلی کی بیا بند شي د دې وجوهات څه دي؟
تدیغه میډم غټ غټ وجوهات چیکم دین وغه دا دی چې لکه دلته کې چون کې سرکاري سرپرستی کوم رسالې په پښتو چیکم دن وغه ته نه حاصل کنه. نو اصل بنیادی مسله چې دا غره مال او د لاغتا د پیسو د وجه یې تر رسالې چې کوم سلسله واري وین وغه بند شي ځکه چې پیسې ورپسې نه رسی. بل بنیادی چې کوم د افسوس خبره د وغه دا چې ولس کې د کتاب خستو د رسالې خستو شعور ډیر زیات کم دی، څنګه چې لکه فلمونه د یو څو اکترانو په نامو باندې بس دغه کیږي کامیابیږي او ناکامیږي. نو دغه سي د ځینې خلکو کتابونه چې هغه خو به زما په خیال چې په افریقا کې ختمیږي، خو چې کوم نامانوس لیکوال دي ناپیژندلې دي لا په مارکیټ کې نامه نه پیدا کړې، نو بس دغه کتابونه د غریبانو په دغه کې مارکیټ کې په کلونو کلونو پراتی. نو رساله د رسالې د بندېدو ټولو نه غټ محرکات دادي. بیا زموږ رساله ده نو چې څنګه د نورو حال دغه سي زموږ هم حال دی چې کوم سي لکه سرکاري یا غیر سرکاري اداره موږ په مالي توګه باندې موږ سره سم مرسته نه کوي، څه سپورټ هم نه کوي. نو د دې وزینه بندېږي خو موږ شپږ پته ملګري داسې یو چې موږ لکه په خپلو پیسو باندې دا رساله چاپ کوو او وزین خو ریسپانس راځي. خصوصا زمونږ رحمان بابا نمبر چې کومو هغه ځانوم غټلې دی او دا غینه سیوا ځان سره د درې رسالې نور هم چاپ کړي دي لکه دا غي دومره خو ریسپانس وکنه. او باز رساله دا ده چې هغه عام رسالې نو هغه موږ په 500 روپۍ ورکو او دا غي به وجود هم لکه زبر دغه وې مې چې په لیس کې دا شعور ضروری دی چې یعنی خلک د رسالې یا د کتاب یا د دې سيزونو د اخستو کلچر عام کی، ځکه چې په دې کې علم دی، تعلیم دی، مختلف موضوعات دی، دا زموږ خپل ژبه ده. نو زموږ کار خو به جاری وي ان شاء الله، موږ مایوسه کیږو نه ځکه چې تنخوا خلو یا سملګری دي موږ سره داسې ملګري هم شته چې هغې د لاس محنت کوي خپل یعنې زموږ یو ملګری دی د ترکانه کار کوي او هغه باکې د موږ سره چې کوم دی په درې میاشتې پس 2003 چې صدا د اوسې نو هغه موږ راکوي او په دغه ذاتي کوششونو باندې دا رساله دغسې چلیږي. نو دا خبره ستاسو د پروګرام په وساطت په زموږ درانو اوریدونکو ته هم دغه خبره ورسي چې لکه کتاب اخیستل په کار دي، الله به یو لیکوال هغه په دې پوزیشن کې وي چې هغه بیا بل کتاب چاپ کی بیا بل کتاب چاپ کی، نو سلسله به نه دغه کیږي نه روکوېږي، دا به روانې که نه. نو دغه بنیادي محرکات دي. یا ځینې رسالو کې به داسې هم شوي چې یعنی د هغې کوم بورډ یو کوم وحدداري واکداران یي نو د هغې د ترمنځ اختلافات بعضې وخت راشي که نه. نو الحمدلله زمونږ خو دغسې مسایل نشته، خو بهرحال لږ ډېر کرایسیس د مالي دغه کله کله راځي، خو هغه موږ کوشش کوو مینج کوو یې.
نو دې لپاره دا چې کوم لکه پښتو بورډ دی، پښتو اکیډمي ده، لکه دا قسم ادارې چې کوم دي هغه سره لکه دغه سمرستې نه وي د وړو رسالو د لپاره، یا داسې علاقو کې کوم رسالې چې ادبي ټولنې یا داسې نورې رسالې چې چاپ کیږي دغه طرف سره سره دغه نه چې رجسٹر شي، لکه دې څنګه وایي چې کدلته ادبي ټولنې رجسٹر شي دې سره نه دي بیا دغه سره مالی مرستې کوي، دغه مختلف موقعو باندې دغه سره هر قسمه مرسته کوي ورته. نو آیا د دې دې مجلو د لپاره دا قسمه اداري اکیډمي هیڅ قسمه دا نه کوي چې یا رجسٹر شي وسره یا سره مرسته وکړي؟
د رجسٹریشن پروسس خو به د دې خامخاوي او ځینې سيزونه ور سره رجسٹر دم دي، یو خو زمونږ لکه رجسٹریشن نه دی کړی کنه، ځکه چې رجسٹریشن کې بیا مسلې ډېرې وي، پابندۍ به ډېرې وي، او سړی به قدغنونه به پر لګي خو فنډ ورته رسي نه. او بله دا ده چې پښتو اکیډمي ده یا پښتو ادبي بورډ ده یا نور دي، نو دوی خو مالي مرسته نه کوي. ټکه دا خو خپله داسې ادارې دي چې خپل پراجیکټس په دې سره لانچ کېږي، او هغسې ځینې مزونه دوی خپل کتابونه یا څه ترتیبین چې وي نو هغه کوي، یا کلچر ډیپارټمنټ دی نو هغه هم کتابونه چاپ کوي، پیسیزونه هم د پی ای ڈی چاپ کوي. نو دغې خپل دغه د طریقې کار دی، خو زما خیال دی چې داسې په مستقله توګه باندې چې روانه سلسله وساتلی شي نو دوی دغه طرف نه سوداګر نه کوي، لکه مرسته نشته.
ښه، موږ سره یو دوه ورځې د ډاکټر صاحب د دې غږولو کدي تاسو څه پوښتنه لري یا د دې په هم دې سره هم څه خیال څه نظر وي نو اورېدنه عمر نوح دي د هنګونه موږ سره بنونه لکه مروت نه په خیر راغی عمر نوح.
نای چل بی بی تا تا ڈاکٹر صاحب پٹول واری دون کو تا سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
وعلیکم السلام.
نن خود دبری زیلی را کلی انگو بانو لکی مروان تو دیر مربانی.
بس طول بختن خواد زمان گخپل خپل مسیم خپل مخاور دا هر علاقه زمان گخپل علاقه دا.
خجی. نن دیر خوانه او که.
خجی.
ڈاکٹر صاحب تم بارا کی وایو چه دا خپل مقصد ترسی دلائی دا 2018 چې پی ڈی وته ملا او لکنا تل سم چې
نن خوشاله لره.
بل یو پوښتنه زم دی وکم، دا وز یو د وسیرونه وته وای تر رحمان بابا پوښتنه کومه ده دا چې سعودي عرب چې لیکلی سوي کنه د ویډیو غانو چې وینو عربي چې لیکل سوي بیا انګریزي چې سوي دا سی په افغانستان چې دا ایران چې دا بورډ یو بورډ باندې د ولیکل سی خپل مورنۍ زبې چې په سوي او بلې زبې چې سوي انټرنیټ سره باندې لا انګریزي کنا مور پښتون خو چې یو دا نېشنل و دې دا پښتو چې لیکل کوي په بورډ باندې نور ځای بل ځای دوه چیرې دا په باره چې سوچ کړای دا چې حکومت سره خبرې شوی دي یار راي سو دا پښتونخوا خو مو سره پښتونخوا کړ خو اوس په د زبانور پښتونخوا کو په د بوډو باندې په پښتو کې لیکل وکړو لا دکاندارانو سره خبرې او شیرنا به تړه لای کړ رحمان بابا او د کچ د پی ډی د چې کړي را
خجی مهرباني
وای چې هر ودلې مې نومونه هم سلور دي
او ودلې مې نومونه هم سلور
کتابونه نازل شوی هم سلور دي
کتابونه نازل شوی هم سلور دي
د سلور فرشتو په لاس نظام دي
سلور فرشتو په لاس نظام دي ها
امامان مسلکونه هم سلور دي
امامان مسلکونه هم سلور دي
د سلور بازوګانو د سفر دي
په سلور بازوګانو د سفر دي
جنازې کې تکبیرونه هم سلور دي
جنازې کې تکبیرونه هم سلور دي
هم واه څومره چې سلور ملګرتیا کړه د قبر دیوال د قبر دیوال نو هم سلور دي ډېر ډېر مننه السلام علیکم
ډېر مننه په مخه مخه او موږ سره خیالي مغموم هم د ټلیفون په لیکه دی ګورو چې کور مینا په خیر راغلی روجن
السلام علیکم ای سر خور تا تا ڈاکٹر صاحب تا سلام نه وړاندې کوم
وعلیکم السلام مننه
وعلیکم السلام ډیر مننه
او دبل تیر مرګری پشان بزام ورته ډاکٹر صاحب اوس اوس ته اجری کړي او والو مبارک باد وته وای
ډیر مننه
او دین مل علاوه ز د یو دوا تاسو ته نه کوم چې د کلاسیکل ادب او کوم د جدید ادب دا اوس کې نو دو دی وزن په مناسبت سره نه وایم خو دی جدیدیت ډیر زیات روشنایی او ډیر زیات پراختیا او تا دا جدیدیت ته ملاو شو یا غت سو واجه کیدای شي او دویم تاسو مدا دا چې دی کلاسیکل ادب لکه رحمان بابا یا د سی کاظم خان شهدا صاحب د کوم نمونه واغستو دا ټول مدا کتابونه پڑھاو کړي په خپل باندې ما ماستر ده نو د دو غندې د دو وزن او د دو د لکيري او د دو د کورسي خلق او سفري مونږ په افغانستانه پوري او په پښتنو کې دومره لوی او اسیا علاقې کې د دې څه سوچ کسان را پیدا نشو هغه سوجه کیدای شي دا دوه پښتنو باندې لګارونه یو اچي ډیره مننه کوي
ډیره مننه مغموم صاحب ګورو چې سوي ډاکټر صاحب څنګه د پښتنو په حوالی سره جی ډاکټر صاحب دوړو
ډیره مننه زه پرم به دا ملګری
عمر نو
کومه دا دینه مخې دا وضاحت ضروري دی چې کوم شیرونه وي دا ډیر خو خو دا رحمان دا به شیرونه نو ها ولت کې دا څه ډیر شیرونه شته چې هغه رحمان مبا ته منسوب دي خدا دا غنی
دا شیرونه دي
زما او دیو زما خبره دی دا وکړه چې یاره مونږ بوډونه پښتو کې نه دي کوی یا سما خو ته دا مقصد
وایې بالکل هم داسې او تاسو
او دی نو پښتو د مارکیټ ژبه نه راځل کی کنه د مارکیټ ژبه هغه یو وی ته منډه ژبه هغه یو وی چې د چا د کم کوم په دنیا کې اکنامکس ډامیننت وی د چا چې د ټولې نړۍ په روزګار باندې غلبه وی نو ژبه دغی چلی دی لکه یو دور کې عرب غالب او دغی ژبه بچلی دا سل کاله مخکې زمونږ په پیښور کې او ګرد پښتونخوا کې هر دین درن سره به عربی بهترین عالم او د فارسی به بهترین عالم کله فارسی دربري جبه ود هند او د ایران مارسبه په فارسی کې زړه ډاکومنټ چې څومره مونږ ګورو په آرکایوس کې هغه ټول لیکنې چې کوم دي نو هغه په فارسی کې دي ورسره په عربی کې هم هغه دور کې شته دا چې کله انګریزان د مينو څو نو وست څومره نو اوس دا دی لګیا دی څنګه چې ډالر انټرنیشنل کرنسی ده نو دا چې انګریزي انټرنیشنل جبه د زمينه ملک د سرکار جبه هم ده چې کله سرکاري چې په دغه پاره کې خلک لیک لوس دفتری روزګار تعلیم د پولیس کې فیږي څنګه دین او هغه پاره کې روان دي نو دغه لپاره بلې د بجه ټول وړي چې پورتو د مارکیټ زبې شنو علا به دغه کې دبل کې د پورتو واکداري کله هم وا په مو د مخ کې نو پاره کې علي په خپل هم په پورتو کې بوب نه دی لیکل دا د پورتو په نامه وو تاسو دا وین دي نو وړي جوړې چې په دې حواله باندې
کار کړی وي
بالکل بله خبره دا د بیم ملګری چې کومه دغه کته پوسونه وک سیره د جدید ادب په حواله دی ویل چې سیره د دې د پراختیا څه وجه معلومه لکه څه زه دغه ته پېنې شو مې جوړوم به سوال دې سو
هم دوم راغی وی چې لکه کلاسیک ادب چې جدیدیت دوم را ډیر زیات پراخه شوه دی د دې ته دونه پراختیا د ملاوي دوه وجه څه ده او بل کلاسیک کم ادب چې دی کتاب چې کوم نمونه ذکر وکړو نو وي د دې خلکو کم
پیدا نه
او هغه شان خلک بیا پیدا نه شو
هغه څنګه چې خلک پیدا نه شو نو خبره دا ده چې دا ډول سوالونه خپل کې پرسنه څخه د زما د پوهې مطابق کړی دي او هغه دا چې د کلاسیکل ادب ټول تر اوسه پورې زه پیدا نه شو چې هغه ډېر لوی عالمان او شاعران او په مختلفو علوم باندې د دې وګورو په لفظونو باندې دي لوبي کړی دي د ژبې په طرز یادا او په دې ټولو سيزونو باندې هغه ډېر بهترین انداز سره پوهي او د دې لستون کې به هم ډېر کم یعنی ولس کې به د ټولو نه کم خلک چې پوهیږي په شاعر او په کاظم خان شاعر پوهیږي چې دا خپل یو معیار دی یو ډکشن دی دا د ژبې ته دا زه تر زیادات ار څوک نشي رسیدې دغه سیده نور شاعرانم چې کوم دغه زماني دي نو اږي چې کوم وینا کړی دا کوم شاعري کړی دا نو هغه فل حال د چې کوم خلک دي نو د دې دغه نه د پوهې د ساتنې لپاره بیا ته چاته دا دغه په مقابله کې بخامخه جديدیت مون فراخ جنو او دا مون ته محسوسيږي چې یرا د دې دیت کې فراختیا ده ځکه چې دا زمونږ د دور ژبه ده او د دور په ژبه باندې موږ بیا رسول لګیږي هغه باندې چې کوم د خبرې ترې ډیر کیږي او چې کوم دغه د دې دیت خبره ده نو دا خو ځان له یو تحریک نه مده او هغه تحریک چې کوم نه نو په هر څه کې نه نوته دی وو چې دا غیم ډیر لوی تعلق د مارکیټ او د اکونومیک سره دی کنه او هغه هم شاعري او یا ژبه او یا فچېږي نو هغه د اکونومیک درجه تر اوسه نو هغه کې ډیر چاته مطلب دا دی چې دا ښکاری اکسونه ښکاری خو ښه شاعري هغه ده چې د ولس د شعور په حواله خبره کوم یا د پوهې په او د پوهې په حواله چې کوم بریټ اپ کیږي یعنی ادنا طبقه او سب طبقه او اعلی طبقه
خو شاعری هغه چې درې ونه طبقاتو ته پیلو کی نو دغه چې خو شاعران بهاغه چې لکه درې ونه طبقاتو مونږ دی کته نظر د دین چې لکه ما پر رحمان بابا تحقیق کړی دی سره لګړیرو خو دغه اثر به تاسو ته پر رحمان بابا کې ښکاري چې عام خلک هم دغه په ژبه پوهیږي د عامو د سطحې نه چې کوم لږ پورته خلک دي هغه هم پرې پوهیږي او د خواصو موضوع هم رحمان بابا ده نو هغه د هر چا دماغ ته اپیل کوي نو په هغه کې دغه صفت چې دی نو دا ډېر زیات دی نو جدید ادب کې چونکې ځینې چوکاټونه داسې راځلي دي آزاد نظم وره نظم یا نور سیزونه نو هغې شاعري یو لحاظ سره داسې ځای ته هم راورسې ده چې اظهاري خیال څومره چې پابند و په کلاسیکل دور کې او پیمانې سختې وي نو د هغې په مقابله کې لږ اسانې شوي وي نو ځکه چې څنګه په دې کې پراختیا محسوسېږي چې یاره راغلې ده
نن سبا لکه په دې حوالے سره کوم ګورو نو په کتابونو مې کوم کتابونه چاپ کیږي شاعران هم تاسو مو یو ګورم غو خپل هر څو ګور چې د خوده بلا شاعران لیکوالان هم دي خو ضرورت د کمی خبر هم سره یو ردن کې بیا په دې باندې خبرې کو دغه کم چې نن سبا ضرورت د څه قسم لیکونو دي کم موضوعات په کار دي څه قسم کتابونه چاپ کول په کار دي په دې خبرې کو هم سره یو ردن کې د باب کلی دا ټک نه دي ما خو رجانه په خیره
السلام علیکم جی څنګه له وی
شکر دی خیر ندی بابک سے تاسو څنګه خی
دیو مولا پاس مې راکم مې لو یګم لو تاسو غوړې خبر وګورونه کوي لکه زما کل غنی او اوان ناراضی نو خیر دی
شکر دی مننه خیر وسینن خو موږ سره هم تاسو اوري لګی
او کله ما وی مې د غوړې له کار کړی خدا کتابونه خو موږ ته نیمه ملو شوی خو لکه دباله زما لام د پوزه چې سنوبل حسین کا کاجیو مضمون لیکلو
څنګه
جی
سنوبل حسین کا کاجی مخیو مضمون لیکلو نو هغه لیکلو چې رحمان بابا ترقی پسند نو کنه
ترقی پسند نو
ترقی پسند وو
خطر کی پسند شاعر
او شعر لیکلو
خا خاطر
لکه ویلي کلو چې یوی کې له لپاره ازار خوله کې به بیا
جی
نو دې ډاکټر سره پر خپل په دغه له تاکید کړی چې دې څنګه غړي کنه هم لکه له په هغه کې مولان شال هغه کې چې دې سو وي چې له نو تاکید کړی خلکو په کړی کنه لکه شعر انسانیت یو کتاب دی لیکلې امیر عبدالصمد پر رحمان بابا نور ډېر کار شوی چې کنه وخت
بالکل
باقي نو چې هم زه به څنګه کړی کنه لکه
دی وته په کوم نظر ادي خو په پی ایچ ڈی کړی یا په دی تر کې پسند شاعر غني کړی
ښه
جی بابا ډېر مننه پروګرام ته وښې نو دی ول جواب درکې ډاکټر شهاب عزیز ارمان سے بیت الله دې موږ سره د کوم ځای نه بنونه په خیر راغی روشن
دی تاتا ملما ته سلامونه کوم
وعليكم السلام
وعليكم السلام
دی دا وایم چې دا پښتو ادب چې کوم دی په دې کې رحمان بابا چې کوم جهد کړی پښتو ادب او ډیر ابي جهد دی دا ته زه وایم او لکه بل نن سبا خدا سے دور رہے کی مثال آر ٹول پختانہ مثال ہائر ایجوکیٹڈ کی مثال تعلیم ہوتا دی او ار زب از د کول په چار دی زب از زکه خپل بهر ملک لاړ و مال ته دوبای کی او زما الته چې ما ور دوز د کړه پنجاب کې زما کار کړه الته زب زما په کار باندې راغله لکه الله زما ته الته زب شیخ شو مې غزای ته او د دې زبې طاقت و مثال او دا معلومات ما خو دې ټلیفون کړه او بس دا خبره وا
خاجي ډیر مننه به تل خم تاسو هم مختنه هم د جدا جبه د مارکیټ په کارو مارکیټ جبه نو غبیا لکه د هر چا د پر اسانه وي او لکه د ولک څنګه جديد اردو ذکر پکيو کو او عربي ذکر ورکيو کو نو تاسو خبره ټیک د خبرو د ډاکټر صاحب نظر هم اخلو تاسو په دغه پښتنه باندې د دینول ملګرو هم جی ډاکټر صاحب
جی دغه لومبیا چې کوم خبر او شو د ترکی پسندې په حواله یا د کاکاجی سنو بروسین مومنت په حواله چې هغه لیکلی دی چې رحمان بابا د ترکی پسند شاعر دی نو بالکل دا درسته ده دغه مضمون زما د نظر نه تیر شوی دی دا غي نه چې کوم مطالعه اقتباس پکارو نو هغه ما په خپل پیسیس کې عمره کسته دی سلیم راز صاحب هم په دې باندې لیکل کړی دی ډاکټر نیف خلیل صاحب هم په دې باندې لیکل کړی دی دې کې هیڅ شک نشته چې رحمان بابا یو ترکی پسند شاعر وو یو ترکی پسندی هغه چې په 1903 کې په مغرب کې شروع شوی دا د خپلې تقاضی دی مطلب دا چې د مذهب نه ازادي او د روایت او د سماج او د رواج نه ازادي او یا سم دی دا زموږ د ملګرو ته معلوم دی نو رحمان بابا په هغه مانو کې خو ترکی پسند نه دی خو ترکی پسندی چې کوم مثبت ده نو په هغه ورځ پیدا شوی ده په کوم ورځ چې ادم علیه السلام پیدا شوی دی او هغه ترکی پسندی چې لکه یو انسان ځان دپاره ښه ژوند خوښوي ښه سهولت خوښوي د هر چا خواهشي د خپل قام دپاره د خپل ولس دپاره د بل انسان دپاره دغه مثبته ترکی پسندی ده او د رحمان بابا ټول دیوان په دغې باندې چې کوم دی اړه دی او دغه تعلیمات چې هغه اخیستي دي نو هغه د اسلام نه اخیستي دي ځکه چې اسلام په شرف انسانیت باندې یقین ساتي او د انسانیت لپاره اخیری پیغام دی ضابطه حیات دی د پاره کې د څومره خبرې دي هغه شته د خپل دور چې کومه ترجماني ده دغه نو هغه شته نن دنیا لګیا ده او په انوایرمنټل ساینسز د روخ نه چې کوم دی د اوبو په اهمیت باندې بحثونه کوي او لګیا دی زه په دې په جنګونو روان دی یا څه خبرې دي په هغه دور کې تاسو اندازه کوئ چې رحمان بابا د اوبو په اهمیت باندې سلویخ شیرونه قصیده لیکلې ده هر چې کښتې په باران او په سیلاب وي د هغو عمر به غواړه په ازاد وي دغه اوږده قصیده ده چې زموږ وطن کې د پاشه او د نکاسې په نظام باندې کومې جګړې کېږي کوم سماجي شخړې او مسلې د هغې نه جوړېږي هغه چې په کوم فهم فراست او پوهه باندې د ډیبیټ کړي دي یا د اورنګزیب عالمگیر په مرګ باندې چې د کومه یو د سیاسي د لیکلې د چې دغه د ذات خلقونه او بدل خلقونه ټول بیان کړی دي یا نور د نصای چې موږ ګورو پر پوره قصیدې چې په زور ور سره نه برابر دا غو تر څنګه مکې نه ورور نو د سی پوره کلام نو مطلب دا دی چې ترکی پسندی دا د شاعرۍ یو ډیر رڼا اړخ دی او دا غیر انکار ممکن نه دی صرف دومره اختلاف دی چې دا هغه ترکی پسندی نه ده کوم چې د دې لیټیسټ ادوارو ترکی پسندی ده او په هغې کې هغه ناخوښ عناصر شامل دي چې هغه نه اسلام ته اپیل کوي او نه پښتو ته اپیل کوي هغه ته بهر دي بل دې ملګري څه خبر وکړه خو ماته اواز ډېر دغه نه راتلو پوره نه راتلو نو زه پوه نه شوم چې هغه د پښتو ادب او رحمان بابا د جدوجهد په حواله څه کمنټ وکړو زما خیال
او هغه وایي چې د پښتو ادب کې د رحمان بابا ډیره لویه برخه ده د هغې جدوجهد چا نه پټ نه دی او نو هر څوک دا منی د هغې دغه د مذهب په حواله سره او د غی کار چې سونه دی د پښتو ژبې لپاره د ارسوک منی خو بیا غو د نن سبا تعلیم په حواله سره چې ارسوک تعلیم مفته دی او ژبه چې نو په کار چې ژبه کوم ژبه د مارکیټ ژبه وینو ماغه هم تاسو به خبره مارکیټ سره ترلې خبرې وي چې ګینې دا ژبه د مارکیټ چې پښتو ژبه د مارکیټ ژبه شنه هم دا بسنګ کیږي څنګه به د مارکیټ ژبه کیږي څه په کار دی لیکوالانو شاعرانو ادیبانو حکومت له څه په کار دی په دې حواله سره دا سي دغه یو پوښتنه ده
دا زما په خیال ډېر لوی جدوجهد غواړي دا د ادارو او د سرکار او د بادشاهي وخت او د دربار کار دی هغې دا کولی شي چې دوی له دومره وسط ورکړي دومره ځای ورکړي زموږ ملک کې مثال شته لکه مثلا سیندي ژبه ده چې هلته شناختي کارډ کې هم په سینده کې لیکل وي او 1500 نه سیوا ما اورېدلي دي چې رسالې او اخبارات په هغې کې ځي او په دفتر کې هم دغه ژبه ویلې کېږي لیکلې کېږي نو که دغه سینې فاز دلته ونه شي نو ډېره به بهتري کم از کم د دې صوبې تر حده خو به دا جدوجهد وشي چې یاره دا ژبه به عام خاص باندې دغه شي خو زما ذاتي خیال دا دی چې که سرکار دا وکړي چې کوم انګریزي سکولونه یعنې هغه سکولونه چې پبلک سکولونه دي د سرکار انډر نه دي په څه حواله آزاد دي نو که پښتو د اول کلاس نه واخله تر دولسم څوارلسمه پورې یو لازمي مضمون وګرځي او دا چې څنګه موږ اسلامیت لازمي وایو انګریزي لازمي وایو اردو لازمي وایو نو چې دا څه پښتو مو وایو ځکه چې دا زموږ ژبه ده او موږ چې نړۍ سره غږیږو نو په دې باندې خبرې کوو دا زموږ مور ده نو که دغسې خدمت په دې وشي د سرکار لخوا
دا ډېر ښه او نورې ژبې هم زده کول پکار دي، ځکه چې موږ نن د دنیا کوم لوی خلک پیژنو، ورستو پیژنو، افلاطون پیژنو، اقبال پیژنو، نور خلک پیژنو. نو د دغه کې ډېر خلک خدا سي دي چې دغه ژبې موږ نه راتلی، یا د ویسټ د ساينسز نه موږ استفاده کړې ده، نو د ترجمې په لاره هم کړې ده. نو یو ژبه بل ژبه څوک څومره ژبې چې سړی زده کولی شي زیاته ښه ده، خو نقطه هغه ویل راځي چې نورې ژبې زده کول که لوی کمال دی، خپله ژبه هېرول بې
کمالي ده.
نورې ژبې به هم زده کوو خو خپله ژبه چې کمال ده ځان ځیګر دی او دې له دغه ورکول پکار دي.
دا اول د په سر کې دا ده، د سر په د سر ژبه کې اول دا ده چې انسان خپله ژبه زده کړي، په هغې پوه شي، خپلې مورنۍ ژبې د لیک لوس نه هر څه نه خبرې، او دا د ګډې کار دی که حکومت پاملرنه نه کوي. خو اکثر دم کتلې کېږي ډاکټر صاحب چې دغه دا ژبه خو لا تر اوسه پورې سونه ناکېدي، نو سونه لیکونه او سونه څېړنې کېږي، سونه ملګري موږ سره دي په دې پروګرام کې، نو هغه همدغه دی چې دغه ژبه لا تر اوسه پورې که لږه ډېره ژوندی ده، نو هغه همدغه لیکوالانو شاعرانو برکت دی. نو په داسې وخت کې لکه چې دونه غټه ذمہواری
په خبره کول غواړم، د دې برکت هم دی، دې کې شک نشته، ځکه چې څومره ټولنې دي، ادبي جرګې دي، یا شاعر ادیب دی لګیا دی په خپل لاګټ باندې کتاب چاپ کړي. زما ډېر عاجزانه عرض دا دی چې کوم خلک په پښتو باندې ګټه کوي، لکه زه مثلا د پښتو لیکچر وایم، نو بس زما په شان په سوونه دي که نه، په دې صوبه کې په فیمیل کې هم شته، په میل کې هم شته، په نسخو کې ناس خلک دي. نو زه دا وایم چې لکه اغې نوم به تپوزو شي چې یاره ستا بچی ولې پښتو کې سبق نه وایي که نه، تا خپل بچی ولې میډیکل ته او انجینیرینګ ته استولی دی؟ ضروري نه ده چې لکه زه په هغې زما د اعتراض به جایز وي، خو تر سرحده خو به جایز وي که نه، ځکه چې زه خپلو بچو له په پښتو باندې مړی ګټم ولې ورکوم. نو په کار ده چې زه خو کم از کم په پنځو شپږو بچو کې یو بچی هم پښتو ته ورکم که نه. نو لکه بنیادي مسله دغه ځای نه هم پاتې ده چې زما شاعر ادیب خو ځان تبا کړو په پښتو باندې، چې څومره د هغه وسو د هغې نه زیات هغه وکړه. خو چې کوم د پښتو ډاکټر دی، کوم د پښتو پروفیسر دی، نو دا تپوس کې ولس لږ دغې نه وکړي چې تاسو په دې کې څومره ونډه اچولې ده، تاسو څومره کردار ادا کړی دی لکه په دې حواله باندې. نو هله به د پښتو پته لګي. بله دا ده چې زما د وطن لوی لوی خلک دي، کروڑپتیان، عربپتیان. ګوره انګریزی کې چې خلک سبق وایي، ویسټ ته هم غواړي، یو سمیسټر پې هلته ووایي که نه، څه ریسرچ میسرچي. دغسې په عربی کې خلک وایي، دغسې په فارسی کې وایي، هغوی وله ډونیشن هم ورکوي، هغوی وله سکالرشپ هم ورکوي. ما 2014 کې دا تجویز وړاندې کړی و چې یاره زما د ملک لوی لوی خلک چې کوم دي، نو که دی راشي، زه په کوم کالج کې یم، هلته ما سره په یو سمیسټر کې 3 هلکان دي، په بل کې 18 هلکان دي، راشي او دی ووایي یاره دا غریب خلک دي، پښتو ووایي او زه مالدار یم. نو زه به دې کې مطلب دا دی چې یو یو سړی سپورټ کوم، یو قابل لک به یو 10,000 روپۍ ورکم، یو قابل لک چې کوم دی نو دغه د 100 کالو اخراجات زیات نه زیات 50,000 روپۍ وي، دومره غټ فیس نه دی، دا به زه منم. نو داسې به مارکیټ ښه کېږي که نه، داسې به د پښتو سره د خلکو مینه پیدا کېږي، او دغسې به چې کوم دی نو زما د وطن کوم مالدار سړی دی، نو دغه به یو ښه ونډه، یو ښه برخه چې کوم دی هغه به پښتو ته راځي، نو ژبه به دې سره ښه کېږي.
هغه د باسین صاحب شعر راته یاد شو، وایي څوک چې د پښتو په نوم ښاغلي دي، هم هغه د پښتو په مری غلی دي. نو په کار دی واقعي چې دغه کوم دی خلکو له په کار هم دی. خو راموشو، ستاسو شاعری ته افته ډاکټر صاحب شاعري هم کوي، تاسو خو په تحقیق او تنقید ستاسو په نثر کې خپل میدان دی، خو د نثر اوریدل غواړو. خو د په دې دا خو په ډېر وخت راسره 5 منټه پاتې کېږي، اول به د یو څه واورو که څه کلام در یاد وي. دا ځکه چې تاسو خو نن وایي چې تاسو کور کې چوټي ده، کتابونه مو په کالته دی پیښور کالج کې دی، نو بیا هم کده تسیاد د نه بوارو د احساس او د شیر رنگ به هم لګوینو.
ډیره مننه. بس تاسو خو ویل چې ښه، خو زه به دا ووایم چې د ښه او خراب فیصله به اورېدونکو ته پرېږدي، زه به څو شعرونه ووایم.
مهرباني استاد.
زما چې ذاتي دغه د زما دا ده وړه غوندې خبره کوم چې ښه شاعري چې کومه ده هغه ښه ویله، د زموږ ذمهواري دا ده چې په دې ښه شاعرۍ باندې دا خلک پوه وي، کو دې ته پرې پوه ورکړو.
مهرباني.
واسي هغه خپل نمبر
څو
شعرونه ووایم.
ارشاد.
مطلب ده لکه کرخي وي د کاڼي په صحرا نقش، لکه کرخی وی د کانی په صحرا نقش، ستا یادونه دي زما په حافظه نقش.
ډیر ښه.
مننه. په محراب کې د کعبې نقشه بسته.
په محراب کې د کعبې نقشه بسته.
د کعبې نقشه بسته، د زړګي بیت حرم کې کلک کعبه نقش.
واه واه، ډیر ښه، ډیر ښکلی، ډیر ښکلی شعر دی. بیا وایي.
ډیره مننه. په محراب کې د کعبې نقشه بس د زرګي بیت حرم کې تر کعبه نقشه او چینیکس د سوي ژوند پکې څرګند وي.
چینیکس د سوي ژوند پکې څرګند وي.
څرګند وي په مزار کراله داسې یو مصر نقشه. مننه را سره چې تا ملګری د ژوندین کړي. را سره چې تا ملګری د ژوندین کړي لته مو خپل لاسو کې هغه نقش. مننه د عشق غم ته د دوران غمونه سدي. د دوران غمونه سدي په ساحل خو چرته نه پرېږدي چپا نقش. مننه جی. ډیره مننه. اخیری شعر دی: ستا په زړه لفظ شهاب لیکلی نشي. سوک بسنگ کریو بو بانده نام نقش.
دیر خلی دیر خلی نو خپل شعر کتابونا چطه چاپ تا تیار دیر لندو کی چطه کم کم کتا
جدی کلاو شتا خو بس ده ملگر و غمین و اعتماد ده نو ما تا دمرا دیر کارون ده پروف ریڈنگ و ده نظرسانه و ده دی پرختی چی اگه ده خپل لیک ده دوباره کتو یا ده چاپ کومه سلسله ده نو هغه پکې لا تر اوسه پورې ورکه ده. نو به هر حال اراده خو مشته، نظم هم شته، غزل هم شته. د دې ځان له ځان له کتابونه چاپ کیږي. په نظم کې بیا یو خصوصي اثر دی چې هغه یې باندې زه کتاب چاپول غواړم او هغه ټول نظمونه به یو موضوع سره متعلق وي. بدل به وي د هغې غار خو زه نه کوم چې موضوع څه ده، خو په هغې باندې ټولو نه مخکې زما خیال دی چې
نظم درته یاد دی چې دنه یو واورو که نه
او جنظم براته یادی صبح وخت
مونږ سره شته یو درې منټه دی را سره
خجی خا زه به یو نظم وایم. دا دی عنوان دی: حسن و عشق. چې څو زرګونه کاله مخکې مکالمه د حسن و عشق وه. حسن وی زه قدرمند یم، زه په زړونو بادشاهي کړم، زه ښایست په دې جهان یم، ځکه نه به په دنیا کې نه به خوند و نه به رنګ و نه مزه به د ژوندون وه نه به شوق و نه به ذوق و. عشق د حسن دی وینا ته په سړه سینه زیر زیرو. اخر لږ شانې موسکی شو: یا حسن قدرمنه، دا منم چې زورور یې د هر چا په زړګي، د هر چا د زړګي سر یې هم په سترګو دې قبضه ده، هم غالب په تصور یې. ستا دعوې ټولې په خپل دی، خو زه تانه قدرمن دیم. اهمیت مې له تا زیات دی، هغه ځکه چې زه ذوق یم، محبت، مینه او شوق یم. حسنه ته چې نن هرڅه یې، د چا زړه، د چا لیمه یې، دا زما په برکت یې. ځکه نه وې ته به نه وې، ستا ثنا صفت به نه و، نه به ستا خبرې عام وي، نه به زه داسې بدنام وم، نه به ته د سترګو تور وې، نه به ته د زړه ټکور وې، نه به ته خلکو ستایلی، نه به ستا لارې څارلی. لا د عشق کلام جاري و چې د حسن سترګې سرې شوې، د خپل حسن په نشه کې، ډېر غرور، ډېره غصه کې، د ډېر قهره، ډېره تاوه، حسن خپلې ښایسته ګوتې د عشق سترګو ملالو کې په تاده وروټومبلې. حسن هغې نه ظالم شو، نه نو ما هغسې ظالم دی، خو د عشق حال عجیبه دی. هغې ورځې نه عشق روم دی، نه یې سترګې، نه نظر شته، نه ماښام، نه یې سهار شته. که ژوندون د مظلوم دی، خو خپل ځان لره ظالم دی. لا د حسن پرستار دی، لا ما هغسې لاچار دی، لا یې حسن پسې یم دی. دا د عشق ستړی ژوندون دی.
ډېر ښکلی، ډېر ښکلی. دا به انتظار کوو چې ستاسو دغه د غزل او د نظم کتاب هم راشي، چې مونږ یې هم ترلاسه کړو، مونږ یې هم وګورو، خوند ترې واخلو. ډېر ښکلی، زبردست ډاکټر صاحب، انشاءالله انتظار به کوو ستاسو ناچاپه کتابونه. څونه باندې تاسو کار مونږ سره یو منټ دی کړه، ته په لنډو کوی چې ستاسو ناچاپه کم کم
سره. جی بس، رحمان بابا چې کوم د تیسیس دی 1200 صفحې، نو د دې چاپ ته مې تابع ده. د پښتنو بادشاهانو په تاریخ باندې یو کتاب دی، د نعت په حواله یو خصوصي تحقیق دی چې زیات شوی دی، لږ پاتې دی. د رحمان بابا په غزل باندې یو کتاب دی، پښتونولۍ باندې کلچر چې کوم دی په هغې یو کتاب دی، د تماس خان مستر دیوان دی چې په هغې به کار کوم، د ریدی جان استاد ولسي شاعري د هغې باندې دی، نه سیوا چې کوم دی. نو د رحمان بابا دیوان دی چې ما شپږ سوه صفحې کې کړی دی، او هغه انشاءالله چاپ کومه. د خوشحال ننګیالی د داور خان صاحب یو کتاب دی، هغه زیرې تبه دی. د امین الله دوزی په شاعرۍ باندې یو تنقیدي مطالعه ده، د روجان ساز په نامه باندې، نو هغه زیرې تبه دی انشاءالله. دغه به
خیر راتلون کې دی.
نو بس ډیر همت درته غواړو ډاکټر صاحب، ډیر کار ته عمله تړلې، خو ته جیبي ته عمله تړلې، نو ډیر کامیابی او ان شاء الله بیا به هم پروګرامونو کې راسره راځي او دغه شنت تاسو نه به اورو. تاسو دا نوي تخلیقات او نوي سفر او نوي لیکونه ډیر مننه درن ورځ د پارکینګ سن پروګرام کې برخه واسي. وعلیکم السلام ګرانو خوګردونکو، دا د نن ورځې د پښتون ستوري پروګرام چې تاسو د ډاکټر صاحب خبرې واورېدلې، دغه جون دغه هڅې دغه همت د ډاکټر شهاب عزیز ارمان صاحب د کتابونو او راتلونکو کتابونو په حق له هم اصل معلومات به ترلاسه شي. په دې لږ پروګرام نو خوند اخی شي. زه نهي سهر د خپل پروډوسر عدنان سره اجازه نه غواړم، ډېر ښه وخت را درته غواړم، خپل اعلان سپارم.
د واشنگتن ڈی سی نا دا